تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومني. په دې ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو په دوام پړاو کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د شمالي وزیرستان کډوال د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسېږي. دوی وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري او په کار د حکومت یا دوی خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورته سهولتونه برابر کړي. او د امریکي بخنغړم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن د جولای 14 باندې هم د اټمي پروګرام په سر خبري روان دي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې 13 هفته مری کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب طالبانو برخه درلوده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکو د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسانو هم برخه ولري. یاد دی چې د جولای په 8 نیټه مری کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. وروسته داسې رپورټونه راغله چې د خبرو کې د طالبانو با اختیار څوک نه وو، خو سرتاج عزیز دا رد کړی ده. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د حکومتي کمپونو پر ځای د خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې اوسېږي وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشوالي له وجې ګڼ مشکلات لري. دوی له حکومت غوښتي چې یا د خپلو سیمو ته واستوي او یا د ورله اسانتیاوې برابرې کړي. یو کډوال په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
د شزینا مې و د وړو ویډ کې مې لکه دې ته ډېر سخت تکلیف وي. د وړو ویډ کې و شزینا دا بالکل ور تکړه پښتنه مې حکومت نه تا چاول لاس وي مې غلاري وطن ته مې دای وطن ته نه خو یا مې د دولت سند د مات وکړو مې خمه ته ورسړي و نه راست پښتنه مې نشتا چې په توګه ست تکلیف تا وسه غام دا وسه خوشي ده. بوته
بلخوا د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان خواوشا 40,000 کورنۍ په بکخیلو کم کې اوسېږي او هغه چې له دې ځایه بهر دي د حکومت په ذمہواری کې نه راځي، خو بیا هم دوی ورسره مرستې کړې دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی او عبدالله وای د حامد کرزي په مشرۍ د پخوانی حکومت مشران د اوسنی حکومت د سقوط په انتظار دي او د لړکی بے ثباتی جوړي. عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په پخوانی ولسمشر حامد کرزي سخت تنقیدونه وکړه او ویل
14 کال غوږونه کاڼه نه وو. موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی.
عبدالله زیاته کړه چې د اوسنی حکومت لمنځه تللو معنا بدای چې طالبان او داعش وسلوالې ډلې واک واخلي. یاد دی چې تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ملي وحدت پر حکومت د پاکستان سره د اړیکو ځینو نورو مسایلو په اړه سختي نیوکې کړې وې. د افغانستان په شمال کې د بغلان ولایت د مرکز پولی خمرې په یو لوی جماعت کې پرونی وی چاودنه کې لږ تر لږه 13 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې د بغلان دولتي شورا غړي شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د چارواکو په خبره چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د بغلان د والی په ګډون لوړ پوړو چارواکو په دې جماعت کې په غریبو خلکو د روژه ماتي خواړه تقسیمول. د فرانس پرس خبری ژانس په وینا د بغلان د امنی قمندان عبدالجبار پردلی ویلي چې چاودیدونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریځ مورې نه اخیستي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نن یعنی د جولای په 14 هم خبرې اوږدې شوې چې د یو حتمی جوړ جاړي زر کېدلو نه ښیي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې مذاکرات کوونکي غاړې د هغو مهمو مسایلو پر سر ازمایشي لوزنامې ته رسېدل دي چې په تیر کې خبرې زنده ولې وي. د رویټرز په خبره په هغه لوزنامه کې چې اخري متن یې بدلېدلی شي د ملګرو ملتونو څارونکو ته د ایران هغه ځایونو ته لاسرسی ورکول کیږي چې د اټمي وسلو د ساتنې یا دې برخه کې د څېړنې شک پیوي. د کې پوځي مرکزونه هم شامل دي او د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په مشوره به کیږي. مرکشیانو ویلي چې که جوړجاړی وشي نو له دې میاشتې څخه به د ملګرو ملتونو هغه قرارداد رامنځته شي چې شوې لوزنامه به عملي کوي. د دې موافقې له مخې که تصویب شي دواړه خواوې مجبوره دي چې یو لړ ګامونه والي. ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لرې کیږي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسي کس د ویرجینیا په عدالت کې د مقدمه اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بیللې دی. د امریکایي ډیسټریکټ کورټ قاضي هنری هډسن پرون اریک حمیدولین دا ادعا رد کړه چې ویلي هغه د جګړې قیدی دی نو ځکه په ولسی عدالت کې په مقدمه نشي چلول کېدلی. هډسن وویل چې طالبان او ورسره تړلې ترهګرې ډلې واضح تعریف شوی کمانډ یا قومندي چوکاټ نه لري او د جګړې اصول او قوانینو ته ژمن نه دي. حمیدالدین پرده لګېدلی 15 ترهګرۍ اړوند تورونو منلو څخه انکار کړی دی. په هغه باندې د جولای په 20 مقدمه کیږي. د امریکایي چارواکو په خبره نوموړی د روس پخوانی پوځي دی چې افغانستان کې د روسانو تر وتلو وروسته پاتې شو او بیا وروسته د طالبانو په لیکو کې شامل شو. او امریکا پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي. په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان بن هجس ویلي چې دا پلان به د اوکراین د کورنوچر د وزارت اړوند د ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخه کړي. دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اغستل کېږي او په 102.90 روپۍ خرڅول کېږي. یو یورو په 114.50 روپۍ او په 114 روپۍ. یو پاؤنډ په 158 روپۍ او په 158.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.25 روپۍ او په 28 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.22 روپۍ او په 1.24 روپۍ. او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.91 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 13، بنو کې 20 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو واورید چې بشیر غواش او سراج زهیر وړاندې کول. د افغان حکومت او طالبانو استازو تیر اونۍ نه یوازې خبري پیل کړې بلکې پر دوام هم ټینګار وکړ، خو بل پلو د طالبانو بریدونه هم روان دي. دا به د سولې امکان ته زیان ورسوي او کنه؟
دغه حلقاتو په څنګه دغه چې عملیات کیږي دا بې اعتماد کیږي. هغه اول حلقه چې د التکینی پروتوکول کې او یا سند د سخت کې هغه بیا د سوال باندې راځي.
د درغلیو په تور کې د خیبر پښتونخوا د نیول سوي وزیر کورنۍ سترې محکمې ته تللې ده. بل پلو په بلدي ټاکنو کې بریالي سوي کسان وایي دوی لدی نیول سوي وزیر سره ولاړ دي.
زمون سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان ټاون کونسلران اغا مونږ سره انټیک دي. داغي استفاګانی مونږ سره جمع شوې دي.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سی وی خلک وای دوی چې په کوم خیمو کې ژوند کوي هغه دومره تو دي لکه تنور.
ا دېرې او دې ګرمۍ سره برداشت ډېر مشکل ده. دمر سخت اورمه ده په دمر
بالکل. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي عمل څخه مطمئن دي او امکان دی چې بل پړاو کې د طالبانو په قطر کې د دفتر غړي هم په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو او په قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز د مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دواړو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن وشو خفیه نو دا د ښه ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دی.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکرات تو بل پڑاو کے با د قطر دفتر چارواکی گڈون کوی زکه چه ویل کی گی تیرو خبرو کی د دوی نمائندگی نوا مشیر خارجه وے
امید خودی بل د گال تک طالبانو دفتر دے کنا چې طالبان شروع چه سے فیصله کی هغه بغای کی
د مذاکرات لړکی د پاکستان د کردار پاڑا سرتاج عزیز یاد کړه چې مونږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاری د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
وی فیسیلیټیټډ ابیسلی بیټوین دی افغان گورنمنٹ اینڈ دی طالبان لیڈرشپ پاکستان دغه کې مدد کو چې هغه سره خبرې تر کې تاسو راشه او فسیلیټیز پرووایډ کول تک
د ذکر دا چې روان میاشتې په ومه او اتمه نیټه د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تیرا اونۍ په امریکه د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات او سول افغان او پاکستاني چارواکي د خبرې استایلي او وایي چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو کېږي. خو په همدې حال کې دوه ورځې وړاندې په خوست کې ځانورګي برید درې دېرش کسان ووژل. که څه هم طالبانو لکه د پخوا په شان دې برید کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ذمواري نه ده اخیستې، خو بیا هم دا پوښتنې راپورته کېږي چې که یو خوا کرات کې جنو بل خوا بردونه ولی نه دریږي. اسرار الله مومند رپورٹ لري.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبري ده چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لواوړې دله. پر داسې وخت شوی چې د جولای په اومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امر الله امان وای لومبۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچېرې پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبۍ طالبان د سولې میز ته کښېني او بیا د خوست د ځانمرګي برید په څېر پېښې هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواوو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کېږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونې شي.
متاسف یم چې دغه مذاکرات اوس د پاکستان د افغانستان منځ کې دي. دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي، درېیم لس وګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي، دا چې د اول سیاسي کړۍ سیاسي حلقات ښه دي د سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسېږي. اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي، اما متاسف یم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغه چې عملاتي کېږي دا بې اعتماده کېږي. هغه اوله حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کړي او یا سند دستخط کړي هغه بیا د سوال لاندې راځي، هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څیر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، څه چې وایي هغې د منې هغې سخت موقف دی، هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کوم سطح ته راغلې ده نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی جنګ خو لا شروع دی، داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بل خوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسله والې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
کرګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف په طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او خو خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. ما خیال دی دومره اسانه نه ده، دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکاره چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمیږي خو به نه خو روح صبح شي داعش او دا خلک را مخامخېږي ماته امن دومره زر راتلل نه ښکاري.
اجاز خټک زیاتوي پاکستان د افغانستان په ګډون ټوله سیمه کې د سولې پر لور سفر شروع کولی شي او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
اسرار العالم مومندو په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو د تیر اونۍ پر خبرو چارواکو خوشی څرګنده کړې ده. د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته راتګ هم د هغه هیواد د سولې په اړه هیلې کمزورې کړې دي. پر دې موضوع د فرانس پریس خبري اژانس یو رپورټ راغلی چې هارون بچای وړاندې کوي.
د فرانس پریس اژانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تیر اونۍ د پنجاب مری ښار کې د افغان طالبانو له استازو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکو اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجینګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغسې کېدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلی یوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یو مشر حاجی حضرت په حواله ویل شوی چې د سولې د خبرو ملاتړی او یوې ښې پایلې ته هیلمند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستی، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کېنولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورٹ کاگی طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2012 کال کې په قطر کې دفتر پرانیست. رپورٹ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کیږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت تیر دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمېر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هیواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وایستل شي. په کندهار کې منهاج نومي د طالبانو یو قمندان فرانس پریس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخته راتګ هغه څه دي چې د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې داغه مینه نشون د سره نست ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پښتونخوا د مالیاتو صوبایي وزیر ضیا الله افریدی کورنۍ پېښور های کورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي نیول کېد په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. د حکمران تحریک انصاف ګوند دغه غړی تیر هفته د صوبې احتساب کمیشن لخوا ونیول سو. پرون همداراز پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدو یوه سیاسي مسله او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی. په دې اړه خالد خان رپورټ لري.
دا گل پورس پیخور پریس کلب کی دا پیخور بیلا بیلو سیمونا دا تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعی او ټون کونسلرانو اویل چې دوی با نه صرف د پی کے ون نه منتخب شوی صوبائی اسمبلی غړی او پخوانی صوبائی وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعی او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونه استعفاګانې هم ورکوي. دا پیخور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته اویل چې ضیاء الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبے وزیر اعلی پرویز خټک هم پورا پورا لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی مله ریمبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران اغه مونږ سره انټیکټ دی، اغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیارې جمع کیږي. زمونږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناست دي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدې، لہذا اغه سټپ ډاون شي.
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی اوایل چې دا پیښور 80% ضلع او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچر هغه سره انصاف نکړی شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
سماجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم. څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي.
تقریبا 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرس 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلک چکم دی اجی صاحب سره ولاړ دی.
دا صوبائی احتساب کمیشن له اړه د ضیاء الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي.
استفاګانې خو به خامخا ورکوي. دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کوم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایری وکړي چې هلته یا سړی ملوث دی یا نه.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د ضیاء الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی وو او په پخوانی صوبائی وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولی وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستانه د بی امنیو له وجې بې کوره شوي کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا په بنو کې کیمپونه جوړ کړي دي. دلته په بکخیلو کې شاوخوا 20,000 کورنۍ اوسېږي. په سلګونو نورې کورنۍ داسې دي چې د حکومت په جوړو کړو کیمپونو کې د ژوند پر ځای یا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځان له خیمې وهلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي او دومره ګرمي ده چې په کومو خیمو کې ژوند کوي هغه د تنورونو په څیر تودې دي. عمر دراز وزیر ورسره غږېدلې.
شمالی وزیرستان به کوره شوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي وایي روجې میاشت کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سهولت نه محروم دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلو به هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنگ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي وایي
تکلیف هو دا رمضان چې قیمت دا ټینټینه چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې را ویڑ کی جن کئی دا 24 گھنٹے دول تک کئی زانی نہ خیشتا وی بیا نہ نہ وزی چے کیما دو چے زون خیش نہ کو وڈ نلم بیجی چے کیما دو گزارا پر ٹینٹ سے نشی نہ نہ کنا دے نرا خور کی مواد بیر لوئی تکلیف غا وی دکا جیسے کہ مخوی نرا پر ٹینٹ سے چے پروتدی ہمے بجلی شتا چے کیما دو بجلی میں طریقہ نشتا چے کیما دو یو پترت یار سے سارا پروتئی گوند سمجھتا چے زر نظر اول بجلی لگا ولیا وا دا کیرے تا چیر تا سے پیپینا میں پینا نل کئی وا چالا گدلی وا دے دینا چے کیما دو کم بال بچو دے گلن نہ خلوص و رمضان میاشتو داش دینا تا ډیر تکلیف.
رحمان پایو وای د گرمی د لاسای روجا ډیره سخت ده او خیمه بستو کې ورته هی سہولت نشتا.
تمر سخت تکلیف ته چې میز دے ډیر رژه او ډیر گرمی سره برداشت ډیر مشکل ده. دمر سخت اورمدا پښه دمر چې لکه چې ویته پښښې نه کنه 10 پوی چې بالکل تنورته ورنوسیا چې نه دی بجلی وی نه د شمسی وی نہ دن رسدا سے طریقہ بھی یو طرف پردے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے تو چھ میر تھا یاد وطن جزاد کو کچھ میر وطن تلوٹری کا وطن تا پرین شو ادا جن کا میر برداشت بالکل دمر مشکل دا
پخیمہ کے میر دا شمالی وزیرستان یو بل کڈوال عبدالکریم خان د خپل مشکل پاڑا مشال ریڈیو توائی
دے بے تکلیف تھا وہ پٹنٹے سے ڈیر تکلیف تھا غرمدا نہ دے میر اس انتظام تھا نہ بجلی تھا لکا ڈیر آر سی چ کم سی تھا میر مکھاڑا ہے میشتا تکلیف تھا اب سے لکا چت بجلی نہ بھی دا اوڑو ویڈ کے آخر کر مش پولیس کے باہر وہ دی کوئی دس زینا میں وہ دا اوڑو ویڈ کی میں لگا دے تھا ڈیر ساخت تکلیف تھی بالکل دا اوڑو ویڈ کی وہ زینا دے بالکل اور تکڑلا اس نے میرے حکمت نہ تو چاول لاکھ سے بھی میر بولا جی وطن تھا میں جدائی وطن تھا نہ جی خیا میں دولتا سے انتظامات کو میش خیمے میں تھا سڑی وہ نریا سب پشپنا ہے میر نشتا
شمالی وزیرستان کڈوالو لپارا دا دولت پمرستا یو کیمپ چه بکاخیل کڈوالو کیمپ با دے مشہور دے پا بکاخیل سیما کے جوڑ شوے چه دا قبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا مبارزه ادارہ ایف ڈی ایم ای چارواکو پوینا دغا کیمپ کے شل زرا پورے کڈوال میشتا دی او دولت ورتا ٹول سہولتو نور کڑی خو کڈوال وقت پا وقت دا مشکلاتو شکایتو نا کوی او دینا پرتا بہار بنو او خوشا کے یوش میر خیمہ بستائی کڈوالو پخپلا او دمرستندو یا ادارو پمرستا جوڑے کڑے قبائلی سیمولا پارا قدرتی افتونو سرا مبارزه ادارہ ایف ڈی ایم اے او پولیٹیکل انتظامی چارواکی وائی دغا کڈوال چے بہار پنورو کیمپونو کے میشتا دی دا دوی پا ذمہ داری کے نرازی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د خبر ایجنسی د باڑی تعمیراتی موادو یا کرش تیارولو کارخانو مالکانو وای چی د بدامنی او پوزی عملیاتو لکبلی پا لسگون کارخانی بندی پرتیدی چی لوجی د دوی پوینا دوی تا دیر مالی زیان رسیدلی دی د کارخانو مالکان زیاتوی چی اوس پا باڑا کی امنیتی حالات د پخوا پا نسبت شسوی دی نو پا کار دا چی حالتا د دوی د کارخانو د پرانستلو اجازه ورکل سی د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری نور حال راکوي
د خیبر جنسی په باړه کې د تعمیراتي موادو یا کرش جوړولو کارخانو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل د دوی کارخانې د تیر یوګدې مودې رئیس تړلې پرتې دي خو اوس په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او ځینې کارخانې هم پکې بیا پرانستل شوې دي نو دلته دې د دوی د کرش جوړولو کارخانې هم پرانستل شي په دې حکله په باړه کې د کرش مشین یا مالک شاه محمد افرید مشال ریڈیو توائی
دا کرش والا کارخانے تقریباً کرش مشین تقریباً باندھے ہزاروں خلق بے روزگار روزگار بے روشی دا ٹولے باندھے بڑا کرش کارخانے ہم کولوشی
او دا کرش مشین یا بل مالک گل خالد فریدی وائی چی زیاتر کسانو دا کاروبار پا کرس شروع کڑای وو او دا بندی دو لوجی دیر زیان سر مخشول
دا سی خلق استای چی اغو پا کرزو بندی دا مشون نلگا ولی وو و انداز سنتی بچان پا اغو پا بینکون نا پایسی را خستی و اغو مشون دری لگا ولی اغا غریبان کرزدور دی و اغا انداز سی مشون نی بس وسپنی یا وسپن زوس لکا یا پشل لکا وسپنی یا خستی وس اغا وسپنی و اغا وسپنی نخر سیگی و دقی وجه نخل کل در غر نکسان ورسد
او دا باڑی سیمی و مشر یونس پریدی وی
وزدادی چې بندي بې روزګاره دي خلک مختلف وزونو لا تلی را تلی نو چې بړه کې لوش بړه چې کې لوش په کاده چې کرش کارخانه ظاهره ده کې لوش خلک به روزګار باندې شي نو مکمل متاثر دي نو بازارونه کې لوې دل پکار دي سکولونه شي وسرانده شانت چې کندي نور څه بازار کې لوش بازار سره به دوي چې پاغه کې به مختلف کسان لګيږي پاغه کې به کارونه شروع شي نو انشاء الله بیا به کیسه به حل بشي
په بړه کې د کرش کارخانو د بیا خلاصولو دغه وختنه مو کلا د باڑی نه د کمی اسمبلی غړی نه سرخان پردی ته وڑان دکړه نو دوی وویل
څنګه چې تاسو لا پته رو دې سلسله باڑا باندې چې کوم حالات د تیر پندش پکا لا تیر شوی جی نو د دې اثرات خو خامخوی مونږ لګیاو د کرش مشینونو والا سم رابطه شوی او دا کم روډ چې جوړیږي دا ارمی والا چې کوم دا اداره را چې کوم دا روډ جوړوي د دې سم د مارا بيتي شوی دي چې دې خپل کار جاری وساتي او د کرش مشینونو والا چې کوم مسایل دي اغم مصره وسره حل کو
یاد دی وی چ باڑا د خیبر ون پوزدی عملیات په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکټل شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي او ځای خلک یې وس غوښتنه کوي چې دلته د ټول کارخانه او بازارونه خلاص کړل شي چې د خلکو روزګار ورسره روان شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له بشیر ګواښ څخه د خبرونو لنډې زوړو.
چارواکي وایي چې کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس یا سی او عبدالله د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني حکومت چارواکي تورن کړي چې د حکومت د بې ثباته کولو کوشش کوي. او ایران او د نړۍ شپږ قدرتمند هیوادونه د اټمي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته رسیدلي دي. د ایران یو سفارتکار رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې د دوی سخت مهنت رنگ راوړ او دوی یو جوړجاړي ته ورسېدل. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د یو برید په مشرۍ تورن یو روسی کس د ویرجینیا په یو عدالت کې د مقدمه اوریدنې څخه د بچ کېدو کیس بایللې دی. دغه کس حمیدولین نومیږي او پر ده لګېدلې د ترهګرۍ 15 تورونو له منلو د انکار کړی دی. او پولیسو په شمال شرقي چین کې 3 یوغور مسلمانان وژل دي چې په وینا یې ترهګرو. د پولیسو په خبره دې کسانو سره چاقوګان وو او نیولو ته یې ځان نه ورکاو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغانستان کې امن پسی کولو لپاره په امریکا افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکراتو دور وشو. د امن لپاره چرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي. هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي. او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوا د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. ادارې مخکې لیکي مری مفاهمتی عمل ثبوتاش کولو لپاره سرگرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه څه پالیسي اختیاروي په دې اړه صورتحال واضح نه دي. خو د دې قوتونو عزایم ناکامه جوړولو لپاره ضروري ده چې دوی ډېر خیال وساتي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي که صحیح اړخ ته پر مخته وکړی شي نو تنازع هواریدای شي. ادارې اخیره کې لیکي هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن پسې کول غواړي اغوی له مشترکه کړنلاره ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړول لپاره سرگرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نشي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ورځو کې په ټولو دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودې لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکې په شمول د نورو ملکونو خیر خیګړې ادارو ورسره هم مرسته وکړي. ادارې وایي په تېرو ورځو کې ملاله یوسفزی خپل 13مه کلیسه لبنان کې د شام ډول ماشومان سره تیر کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړي شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه‌کاری وکړي شي. ادارې مخکلي کې د سواد دی بادری جینې باندې کال 2012 کې حمله شوې و او دې ته نوبل انعام هم ورکړي شو او امریکا په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړي. ادارې په وینا د ملال یوسفزی دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته د ګولې پسې کتاب ورکړی شي. مطلب یې هم دا دی چې ماشومان ته تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه خصوصا هغه ملکونه کم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي هلته د سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایدار امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د پاکستان د موجوده هڅو څخه داسې څرګندېږي چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره هم تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د دغه هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه قتل کیږي. انسا اجمل د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوي دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په کار وي او کنه. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپله موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته د امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهار نه د لوړ پوړو چارواکو قطارونه جوړ وي او د خپلې ټاکلي وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او دغسې نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخواني ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه قتل کیږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ګارډین ورځپاڼې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې کرزی د ډیرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسنی نظام د سکوت انتظار باسي. عبدالله عبدالله دا څرګندونی پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې. تر دې مخکې هم عبدالله د حامد کرزی حکومت د خلکو ستونزو ته په نه پاملرنې تورن کړی و، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړي پخواني چارواکي د خپل حکومت پر ضد لمسون تورنوي. د حکومت اجرایی رئیس د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پخواني ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې.
14 سال ګو شکر نبود، ما درمو حکومت بودیم.
14 کاله غوږونه کاڼه نه وو، موږ په هماغه حکومت کې وو. په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل. نن ورځ دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي. دعا هم کوي، ویناوې هم کوي او تبلیغ هم، خو هغه تور زړی دی چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی. د دې خوب ویني عبدالله له دې مخکې هم په کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولی او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکړه دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي او د ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ د پر خلکو ورحمېږي. خلک د پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی ښایي په دې کمه موده کې په دې نه وي توانېدلی چې ستونزې حل کړي او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هواري یې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالې
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
د افغانستان د خوست او کابل ترمنځ شاوخوا 201 کیلومتر لار ده، یعنی یو کس په شاوخوا 3.5 ګنټو کې کولی سي چې کابل ته ورسېږي. چارواکي وایي چې د دې لارې کرایه 4500 افغانۍ ده چې تقریبا 750 کلدارې کېږي. خو خلک وایي چې ډریوران ترې په غیر قانوني ډول نږدې 700 افغانۍ غواړي. نجیب الله لوخیل دې ستونزې ته کتنه کړې ده.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي. خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی مشال راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وږي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 600 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وا هلته لاره یا ترانسپورټي مشکل و، لارې مشکل و، لاره خرابه وه او تیل جګ و. اوس خو تیل هم ارزانه شوي دي، لاره هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو مونږ جدي هیله ترانسپورټ ریاست نه دغه ده چې دا کومه هغه چې ده مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه مو هم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زنخیلو د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی دی، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدو لامل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
والله خلک د کریې نه ډېر سوغږي او شکایت کوي چې کریې جوړېږي. خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. مو والله سپیکېږي چې دی وا پرام دا به درې شپې کابل کې کومه والله سپېم دلته وتلې ده
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپله برخه کې اقدامات کړي خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وایي چې تر کابل د ټیکسي کرایه 450 افغانۍ ټاکل شوې او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشیانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی خو دا لارښوونه نه ده عملي شوې. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا 3 میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورټ ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازمېنې کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته غځېدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 10 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بېلابېلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو ځنډ راغلی او د کرېډ کولو کارونه یې اوس هم روان دي.
د تاریخ پاڼه
بنداره د سختون خوا صوبه زور نومو بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ ہے اور دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست ہے اور غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساتي خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د کوزدیر په تیمرګرا کې ځوانان په بمی چاودنه کې د وجل سوی یو ځای ماشوم کیسر په نوم هر کال د روژې په میاشت کې د کرکټ ټورنامنت په جوړول یاد ساتي. کیسر څه موده وړاندې په یاد سیمه کې په یو بمی چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی. د ظلم د تیر په څیر د کرکټ د لوبې د شپې کېږي چې درې ورځې وروسته به یې فاینل وي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د دې لوبو یو تنظیمونکی لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د روژې په میاشت کې د لوبو د میله کال په کال د قیصر نومي یو ځوان په نوم لمنځل کیږي کوم چې د یو بمی چاودنې ښکار شوی و.
قیصر شهید زموږ یو ورکوټ ماشوم چې هغه د ماکه کې شهید شو او دغه په یاد کې دا منځل کیږي د ټورنمنت کال په کال. په دې کې 102 ټیمانو حصہ اخیستي او تقریبا شپې تقریبا موږ سلور میچ کاو د 2 بجو پورې زموږ د ټورنمنت شپې جاري تماشایان نازي هغه لوت پندوس کې دا نشونه دا سیګریټو سکولونه دا غینه دغه کیږي راشد دلته گیم انجای کی بیا خپل خپل کورون تلال شي او د دې فائنل به مونږ په 17 تاریخ باندې کوو. تماشایان به دا غینه ډیره مزه لري.
او د میا باندې سلمان مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د دې میلې مقصد امن ته ودا ورکول دي.
د دې چې کوم د امن د پاره موږ نه ټورنمنټ جوړ کړل تقریبا زغو چې زموږ امید ده 10000 خوري ګل راځي او کنه کله به 15-20 تنه شي نو ډیر تاسو ګوري مخامخ ځا شرکت کم چې دا ډیر دي انتهایی ډېر کسان نه ځي او ډېر زموږ د امید دا ټورنمنټ ډېر بخور الله باندې.
غلام غوث چې دی هغه دا وخت د ریډیو مشال نمائندگی کوي هغه نمائنده دی او په دې ګراوند کې موجود دی. د خلکو ته د میډیا ته دوی ته وښایي چې دا خلک چې دی دوی له ګراوند په کار دی.
هم په دې لړکی د بلامبټ نه د دې لوبو کتو لپاره راغلی جمید الله مشال ریډیو ته وویل په کار د حکومت په تیمرګره کې د ځوانانو لپاره د لوبو د میدانونو زمينه برابر کړی.
دلته ګرونونه بالکل نشته. د هم چرته د څچار ولا د غکلې د ورکلې د ګرونونه دلته نشته. یو هغه ریسټاوس کې وځو هغه ختم دی. و دلته چرته د چونې لاندې یو کس ورکلې دی هغه د سي ارزي غوندې د 15 کال لپاره بلیز ورکلې دی. ګرون مونډ دلته نشته. نو دا ده خدا خو لګره چا زه ده ګا دته عوامي زه خو نه ده کنه مونږ وجه دلته یو خو د ګرون ولګي
د روجې پمیاش کی په تیمرګره کی د لوبي د شپې د 9 بجو نه تر شپې 2 بجو پوری دوام لري او د سیمه ګنشمیر تماشبین د دینه خوندونه اخلي. ولام غوس مشال ریډیو کوز دی تیمرګره.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
په مومند او باجوړ جنسیو کې چارواکي وایي چې په یادو سیمو کې د شاوخوا 200 څخه زیات سکولونه وسلوالو ړنګ کړي وو چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي. چارواکي وایي چې په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان له سکولونو څخه بهر دي. د مشال ریډیو خبریال شانواس رگزی په دې اړه رپورټ لري.
په مهمند او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 234 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګولې شوي وو. ولی په دغه دواړو سیمو کې 88,011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړی دی. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابي راغلی ده دغه پوښتنه مې د کوزه محمد ایجنسۍ د صفت ګړې د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه.
مخکې تقریبا چې 80-90 اوس کې کوسال پوسا داسې تقریبا تازه درسېدلې کلی کې کوسا په کوسا ورسره رابطه کوو نو دغه وجه باندې چې کومه ده زموږ تعداد کې اضافه شوې ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلي سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسۍ د خار ډیګری کالج د لیکچرر شفیع الله نه مې دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 12-12 ماشومان دي او دوه ټیچران دي وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل ځای د وجې نه اکثر کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو که دا مسایل د سکولونو نه د سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا ډرافټینګ کیږي او دا به کوم د ورځې به ډېرې شو سیوا کیږي بلکې کمیږي به نه.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسۍ کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. تنظیم مشر حیدر سید مشال ریڈیو تا وویل
دو تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پندیالۍ او په پلانګار کې دي کې شپږ سکولونه په پندیالۍ کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې دوه سکولونه جنو الکانو لپاره دي او دیار سکولونه جنو کو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې دي د سکولونو کې داخل کې چې یو ماشوم چې هغه عمر پنځو کالو ته رسېدلی چې هغه ستاسونه په داخلو کې پاتې نه شي او استادانو هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان زم ډیر مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ چې ده پاره کې کافي حدا پورې په ډیر باندې کار شوی دی او په سبا باندې روان دی. دغه چې زمونږ د دوبای حکومت چې ده وعده کړی و چې مونږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند ده هغه هم مونږ سره وعده کړی و چې مونږ به تاسو په دې مت کې ده نو به تاسو سره مرسته کوو.
او فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن ده نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې پله او د بهرونو هیوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د هند سینما ته بالیوډ وایي چې په اړه یې ځینې دا خبره هم کوي چې د کوم هنرمند یا اداکار له نوم سره خان وي هغه داس دی لکه چې د کامیابۍ سند ورسره وي. له دلیپ کمار رانیولې بیا تر شاهروخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالیوډ وتلي څهرې دي. هم په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند رپورټ برابر کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمي خبرو پیلېږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھتا دو اس وشواسگھاتنی کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کمار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا 30 کاله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامې ورسره ګرځولی. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم, زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاري نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم مې میچ وګټلو, او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی دوه سوه کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه او دوی په اصل کې یوسفزي دي. بوپال نه سلمان خان پلار سلیم خان نومېږي هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي. هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلی ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا ده په فلم انډسټري کې ډېر هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډېر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصله وایي ځان ته.
محبوب د هندی فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وای هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته. مور پلار می د کندهار و، مور می د کوټې و. موږ کاکړان یو. مور می د فرند و اور بمبئی تراغلو. بمبئی کی دتا یو ډیر گند ځای دی، سلم ایریا زور تا بھائی. آلته موږ راغلو بس کور نو غریبانو. موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم می ہوتا مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اې کله نه پتی راج کپور او دلیپ کومار دا تاسو ته لیږي. ا واخ نه وای ته نن راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دې ا تر اوسه څه قائم دائم دې او کله دا دې لکی نو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا ختم شو دے پختنو نظام چا ای انڈسٹری بود کا دا تور نشی کے نستان تقریبا 50% کمی راشی.
ل پیخور سرا تعلق لرون کھو دا پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای چې پختانه خوارکخ دی او چې چرته هم وی مخ پوڑان دی د تلو کوشش کوي. د دې په خبره چې په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اوروستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنت کا شخص وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې چې چیرته چیرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي. څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزن سره صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی. ته د ظاهره خبره ده چې زموږ فلم انډسټري د دې نظام یو حصہ ده کنه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. دد په خبره کدا فلمونه خ دی او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکی دی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.